دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپښین 3 بجې سویبوروال کاکړیم او د دې ستا خبرونه د کوربه په تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې ستا خبرونه کې به ووري چې پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر کونړ ولایت د توغندیو بریدونه کیږي. خو د کونړ ولایت ځای چارواکي وایي چې دې بریدونو په تیرو څلور ساعتونو کې هم دوام درلود. د خیبر پښتونخوا د بر دیر د امن لشکر غړي وایي چې یو خوا حکومت ورسره مرسته نه کوي او بل پلو وسلوال دوی ته د مرګ غواښونه کوي. ځینې نور رپورټونه او روغتیا او درملنه هم د دې خبرونې برخه ده. لومړی خبرونه چې انسا اجمل وړاندې کوي.
د خبرینو سرټکی افغانستان د اتوار پرس پاکستان ته خبرداري ورکړي چې که د پولي بله غاړه یې نورې ګولې وغورځولي نو تعلقاتو ته به سخت زیان ورسیږي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوی د امن لښکرو غړي وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه کیږي او په عراق کې د بمي چاودنو او بریدونو له وجې نوي تنه وژل شوي او څلور شپېته ژوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغانستان د اتوار پر ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړي چې که د پولي بل غاړه یې نوري ګولې وغورځولې نو تعلقات ته به سخت زیان ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر جاوید لودین د اتوار پر ورځ په کابل کې پاکستانی سفیر په دازه بریدونو د خبرو لپاره وربلل دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي دغه مسله په ملي قومي شورا کې هم څېړل شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وایي
په کونړ او سمنګان کې یو ډیره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډیرې دل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډیر ژر دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې حق له امنیتي ارګانونو ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوي او که استهزاء کوي.
بلخوا تیر شپه ناوخته د پاکستان پوسټ په یو خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوو د امن لښکرو غړي وایي چې یو خبر سره د حکومت لاړخه اوس مرستې نه کیږي او بل اړخته د وسلوالو لخوا ورته د وژل کېدو ګواښونه ورکړل کیږي. د امن لښکر غړي وایي د پاکستان پوس ورته ویلي چې د امن لښکر نور ضرورت نشته. د امن لښکر یو غړي شاه حسین په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي بلخوا د بردیر د پولیسو مشر احسان الله وایي چې امن لښکرو سره حکومت خپلې مرستې کوي او داسې هیڅ خبره نشته چې ګواکې حکومت د دوی د مرستو نه پشا شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې ډایرکټر ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هغو دوو لکو ماشومانو ته د ګزڼ د ناروغۍ نه د بچ کېدو د څاڅکو ورکولو لپاره وسلوالو سره د انتظامي خبرې اترې روانې دي چې د ځایي وسلوالو د ګواښ له وجې د څاڅکو نه بې برخې پاتې دي. هغې زیاتوي
حکومت خپل کوشش کوي پولیټیکل ایجنٹ هم لگیا دے او زمونږ طرف چې څومره پارلیمنت طرف نه هیڅ خپل کوشش نه لگیا دي امن جرګم لگیا ده نو چې څنګه پیشرفت وشي هغه کې نو مونږ ته وایي اطلاع کې به مونږ چې دغه هغه په مطابق بیا کار وکړو.
د روانې میاشتې په شپاړسمه ولسمه او اتلسمه نیټه په ټول پاکستان کې د ګزر د ناروغۍ نه د بچ کېدو د څاڅکو کمپاین ترسره شو خو په شمالي او جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ په باړه کې ځایي وسلوالو د دغه کمپاین مخالفت کړی و او ګواښ یې ورکړی و چې یادو شوو سیمو کې به د دغه کمپاین کارکوونکي نه پرېږدي. د پاکستان د ګزر پر ضد د څاڅکو ورکولو د ادارې د وینا تر مخه په یادو شوو سیمو کې څه کم 3 لکه ماشومان د دغو څاڅکو نه کو نو ورکول لوجی د مازورې د خطر سره مخ دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د عراق چارواکي وای په بغداد او د سرخر په شمال کې د وجنو او د بمی چاودنو لوجې 500 وجلی شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. په دغه بریدونو کې په دولویا او تاجی کې په پوځي مرکز بریدونه هم شامل دي او دارا سادیا خان بنی ساد او نورو ښارونو کې هم بریدونه شوي دي. چارواکي وای په دې بریدونو کې قریبا 90 وجلی شوي چې پکې د امنیتي ځواکونو 10 هم شامل دي او 46 نور ژوبل دي. تر دې مهاله چا د دې برید پر پړه په غاړه نه ده اغستې. د دې نه وړاندې القاعده د داسې قسمه بریدونو ذمهواري منلې وه. د امریکا په واشنگټن کې د ایډز بیماری په اړه نړیوال کانفرنس شروع شوی چې مقصد یې د دې بیماری نه د بچ کېدو په اړه د نورو ګامونو پورته کولو غږ کول دي چې په تیرو 3 لسیزو کې د بیماری 1.5 میلیونه تنه وجلی دي. د نړیوال بینک مشر جیم یونګ لی تیر ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د ایډز بیماری ختمولو ته نږدې شوې ده. دغسې د ایډز لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي دوی هر کال د دې بیماری نه د بچ کېدو لپاره 6.8 بلیون ډالر خرچ کوي او نورې 2 بلیون ډالر امداد ته اړتیا لري. عرب لیگ د شام ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ ته په هغه صورت کې د شام نه د خوندي وتلو وړاندیز ورکړی کدی چرې واک پرېږدي. د عربي ټولنې سیکرټري جنرل نبیل العربي په دوحه قطر کې د عرب لیگ د خارجه چارو وزیرانو غونډې پر مهال د وړاندیز په اړه نور معلومات ورنکړل. د عربي ټولنې غونډې د شام هغه کډوالو سره هم د 1 میلیون ډالرو برابر د مرستې ژمنه کړې چې ګاونډیو هیوادونو ته تختی دلی دي. په دغه غونډه کې د شام د آزاد پوځ یاغیانو نه غوښتنه شوې چې د قومي اتحاد یو عبوري حکومت دی جوړ کړي. بلخوا په دمشق او الیپو کې د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ نښته دوام لري. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې انسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان پوځ د افغانستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د توغندیو بریدونه کیږي. خو د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان لخوا دې بریدونو په تیرو 40 ساعتونو کې هم دوام درلود. د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د امن د لشکر غړي وای یو پلو ورسره حکومت مرسته نه کوي او بل پلو وسلوال دوی ته د مرګ ګواښونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم د قانون وزارت امر کړی دی چې په قبایلي سیمو کې دي د بلدیاتي نظام لپاره هلې ځلې چټکې کړي. خو یو قبایلي مشر وایي
ما په خیال کې په موجوده وخت کې دا ناکامه هربارا چې څوک پورې د قبایلو سره مشاورت نه وي شوی دا نظام دا خبره دا ناکامه خبره دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او اونیز خبرونه روغتیا او درملنه هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. افغانستان د دې هیواد پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه خبرداري ورکړ. په کابل کې د پاکستان سفیر پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښتل سو او ورته وویل سو چې که داسې بریدونو دوام ولري نو د دواړو ملکونو ترمنځ سخت زیان اړیکو ته سخت زیان رسولی سي. دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم پر دې مسله بحث وسو. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د کونړ ولایت پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق ورغوښتې وو او هغه ته یې وویل چې د دغو حملو دوام د سیمې د امنیت، سوداګرۍ او د سولې اړوندو مسایلو په شمول دو اړخیزې اړیکې سخت زیانمنوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د پاکستان سفیر موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي لوړ رتبه چارواکي د په دې اړه په نږدې راتلونکي کې په جلال آباد کې غونډه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري په دې وروستیو کې د افغانستان پر خاورې له 300 زیات راکټونه ویشتل شوي چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او 1 شمېر نور ټپیان دي. زیاتره راکټونه د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د ولسي جرګې په پرونیو غونډو کې هم د پاکستان له خاورې پر کونړ د بریدونو پر مسلې بحث وشو. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه خپل راپورونه ولسمشر کرزي ته وړاندې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارو ادارې ته دنده وسپارله چې د دغې مسلې په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې هم پرون په غونډه کې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مسله وڅېړله او غوښتنه یې وکړه چې د دې مسلې او د ناامنیو د ځینو نورو پیښو په اړه د لوړ رتبه امنیتي چارواکي بلې غونډې ته ور وغوښتل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرې اړه وویل
په کونړ او سمنګان کې یوه ډېره دردناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډېرېدل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډېر ژر دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې هکله به امنیتي ارګانونه ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوی او که استضاع کوی،
په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو افغانستان تورن کل چې هغو وسلوالو ته یې پناه ورکړي چې شاوخوا 13 پاکستانی عسکري وژلي، خو د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د وروستیو راکټي بریدونو په غندنې سره دا خبرداری هم ورکړ چې که دغه حملې بندې نشي نو د کونړ خلک به یې په وړاندې پاڅون وکړي او په خپله به د پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که دغه حملې دوام وکړي نو د افغانستان اردو به هم چپه پاتې نشي.
د نوریاس نوری په ریپورت کې مو د افغانستان د ریز اورید، خو پاکستان بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت دا تورون رد کړی دی. د پاکستانی پوز یو چارواکی د نوم نشو دل په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان تورونه بیا اساس دي او د هغه په وینا چې د افغانستان لخوا وسلوال پر دوی برید وکړي نو دوی د ځوابي برید کولو حق لري. خو د سیاسي چارو یو کارپو بیا وایي دواړو ملکونو ته پکار ده چې دا مسله له سفارتي لارې هوار کړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دیاړه رپورٹ لري.
پاکستان فوز د افغانستان هغه الزام رد کړی دی چې ګنې د پاکستان لخوا د پولي بلې غاړې ته 400 راکټ داغلې شوې دي چې پکې 400 افغان وګړي وجلې شوې دي. د پاکستان فوز یو چارواکی د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان لخوا لګولې شوې دي الزاماتو کې هیڅ حقیقت نشته، چې کله هم د پولي بلې غاړې نه تر هغه حمله وکړي نو پاکستان د جوابي کاروایی حق لري. نو موړي زیاته کړه چې د تیر یو کال کې د پولي بلې غاړې نه د پاکستان په چترال او دیر سیمو کې د تر هغه لخوا 15 پورې حمله شوې دي چې پکې د سکیورټي اهلکارو په شمول 100 پورې کسان وجلې شوې دي. د افغانستان د خارجه دفتر ترجمان جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پاکستان لخوا دریش په مخ کې کونړ ولایت کې راکټ او توپخانی بریدونو په نتیجه کې د یوې زنانه په شمول 4 تنه مړه او شپږ جوبل شوې دي. جانان موسازی زیاته کړه چې دې لړکې د افغانستان خارجه وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل احتجاج ریکارډ کړو.
پرون د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د پاکستان د سفیر سره په افغانستان کې ښاغلي محمد صادق سره مجلس وکړ او په دې کې د افغانستان د خوانه اندېښنه او اعتراض چې د دې بریدونو په اړه باندې موجود و هغه اظهار شو او غوښتنه وشوه چې هر راز بریدونه د کونړ په ولایت او نورو شرقي ولایتونو باندې په مکمل ډول باندې بند شي او که چېرته دا بریدونه ادامه وکړي نو د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې به منفي تاثیر ولري. دواړو خواوو په دې غونډه کې دا موافقه سره وکړه چې نږدې راتلونکي کې به په جلال آباد په ښار کې پاکستاني او افغان دوړپوري پوځي چارواکي ترکیني او د دې موضوع پلټنه به کوي.
خبریال او سیمه ایز چارو کارپوه سمی یوسف زئی د موجوده صورتحال په حق لوایي
بهتر ده چې دوی په خپل منځ سره کینی او دواړه طرفه فوجیان چې کوم دی هغه ته وایي چې یو بل باندې ډزې مکه وي که په دې منځ کې طالبان دا کوشش کوي چې په دغه علاقه کې د دواړو سرحدي ځواکونو ترمنځ تعلقات خراب کړي او مس انډرستانډینګ رامنځته کړي. باید دواړه په مشترکه ډول باندې د هغوی خلاف اقدام وکړي په ځای د دې چې کډز طالب کوي او د پاکستان له طرفه یې ځواب افغاني ځواکونو ته ورکول کیږي یا په افغانستان باندې ډزې کیږي. د واحد اگر چې چا ته رسیږي هغه ځایي ملټنټ دی په سرحدي سیمو کې او د دواړو هیوادونو لپاره د دې هیڅ ګټه نشته.
سمی یوسف زئی زیاته کړه چې دا قسمه وړې وړې خطې پر اتلونکو کې په غټون خطو باندې بدلې دی شي نو بهتره لار به دا وي چې د دواړو طرفو سفارتکاران او د فوز لوړ رتبه مشران د یو بل سره کینی او د دغه مسلې څخه مستقل حل راوباسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې افغانستان وایي چې د پاکستان له خاورې پر دوی بریدونه کیږي او پاکستان وایي چې دا بریدونه دوی نه کوي. خو له کونړ رارسېدلی رپورټ وایي چې دې بریدونو په تیرو 40 ساعتونو کې هم دوام درلود. زموږ همکار روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
قومي مشر عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې له 200 زیاتې د غرني هوان مرمۍ د پاکستان د فوز له لوري د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول، سور کمر او نورو کلیو راتوغول شوي چې ځاني زیان نه لري خو خلکو ته یې مالي زیانونه اړولې دي.
تقریباً
خو د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلی رشتو ساعتونو کې د پاکستان د فوز له لوري په دانګام سل مرمۍ رابشتل شوي، د کورونو شاوخوا لګېدلي او ځاني تلفات نه لري. وحیدی وای دوی ته چې کوم راپورونه راغلي دي ټولې راتوغول شوې مرمۍ د پاکستان جوړې او د پاکستانی فوج لخوا راویشتل شوې دي. هغه وای په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د کونړ په خاص کونړ، سرکانو، شیګل، ناړۍ او دانګام ولسوالیو د 2000 په شاوخوا کې مرمۍ راویشتل شوې چې له امله یې لس تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان شوي دي.
د روح الله انوري په ریپورت کې مو اوریدل چې د کونړ د چارواکو په خبره د پاکستان لخوا د دوی پر سیمه د توغندیو ورېدو په تیرو څلور ساعتونو کې دوام درلود.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د وسلوالو پر ضد د امن لشکري جوړ کړل سوی وي، خو اوس هلته خلک شکایت کوي چې حکومت ورسره مرسته نه کوي او د پاکستان پوځ ورته ویلي چې نور د دوی ضرورت نشته. بل پلو په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا د رادیو یو چینل هم کار کوي چې هغوی په خبره دوی ته د دې چینل له لارې دړکې ورکول کېږي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
په بس دیر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په برول، هیاګي او ډوک دره کې امن لخکرې هم جوړې کړې شوې دي او وخت په وخت دا امن لخکرې د وسلوالو د بریدونو لاندې راځي او د امن لخکر غړي دا ګیله لري چې سیمې ته د پوز دراتګ نه پس اوس حکومت د امن لخکرو سره هغه رنګ کومک نه کوي سرنګ چې به مخکې کولو. د نصرت درې برول د امن لخکر یو غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل خو د بردیر د پولیسو مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې د امن لخکرو سره حکومت خپل مرستې کوي او داسې هیڅ خبره نشته چې ګنې حکومت د امن لخکر د مرستې نه پشا شوی دی.
د امن لخکر مشران دي یا د هغې ممبران دي نو هغوی سره زموږ پوره پوره چې کوم دی نو هغه کانټیکټ شته دی او د هغې په تھرو باندې موږ د علاقو په دور علاقو سره چې کوم دی نو هم په دغه خپل اپروچ چې کوم دی نو هغه کړی دی. کله دې سه ذاتي طور باندې سه ګیلې ملي وي هغه به وي، لیکن د عوامي سطح باندې چې کوم دی نو هغه د پولیس او د ولس چې کوم دی نو هم هغسې خپلو کې چې کوم دی نو هغه رابطې قایمې دي.
خو بلې خوا ته د نصرت درې برول د امن لخکر غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل چې په برول سیمه کې د وسلوالو یو غیر قانوني اف ام ریډیو هم کار کوي او په هغه اف ام ریډیو وسلوال دوی له دړکې ورکوي.
دلته چې کوم اف ام لګېدلې ده د اف ام په ذریعه باندې روزانه چې کمی دي نو دوی ته دباو لګېږي او د دوی خاص پر نمونه رسېږي چې دوی ته روزانه دباو دي چې تاسو سر کولی ته پروت یو دا چل بری په ناټو ته بری سر پروت یو اف ام چې ده تور مولا او توي یا تور محمد او توي دا اصل کې ذمہواري ده د فضل الله ګروپ ده او خپل دا شیخې دا اف ام لګولې ده. د اف ام په وجه باندې زموږ لوکل چې کوم ایریا دي نو د خلکو لکه ذهني مبلوج کړي دي هر ورځ په اف ام باندې دا غي بیانونه دي او په اف ام په ذریعه باندې دا خلکو ته دمکیان مرلي دي او کمی کاروایان چې دی کوي یا یو کې دا غي په وجه باندې ورستو په اف ام په ذریعه باندې خلک هم اف ام ډیر اوري. زموږ حکومت نظام مطالبه را چې یو نمبر خو دې شو کې دا اف ام ریډیو وړو کې ختم دي.
په براول سیمه کې د وسلوالو د دې غیر قانوني اف ام ریډیو په لړ کې مې شکلا د بردیر د پولیسو د مشر احسان الله نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا چم چې کوم دی نو دا خو درسو پورې موږ ته په نوټس کې نظر راغلی او د دې لپاره خو چې کوم دی موږ خصوصي طور باندې دا انسټرکشن کنوی کړی دي چې کوم دی کوم دا اف ام وی نو هغه فوري چې کوم دی نو هغه نیسي او د خلاف چې کوم دی نو دغه دا قانوني اکشن کوي.
د یادونې وړ ده چې په بردیر شارټکس ډوک دره کې د تیر خیالي په ورځ په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د سلور امن لخکر د غړو د وجنې نه وړاندې د وسلوالو لخوا د هیاګي د امن لخر په مشر ملک معتبر باندې په ځنمرګي برید کې د هغه زوی وجل شوی و. غلام غوث مشال رډیو پیښور.
په تیر اونۍ کې د پېښور پولیسو ادعا کړې وه چې په نوښار کې پولیسو دوه سړي تښتونکي وژلي او د پولیسو هغه دوه عسکري راخوشي کړي دي چې د وژل سوي ناظم او د بازیدخیلو د امن لشکر مشر فهیم الرحمن د ساتنې لپاره ګمارل سوي وو. خو د فهیم الرحمن ورور دې پېښې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دوی به اوس خپله مقدمه د پېښور هایکورټ ته وړي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
د بازیدخیل امن لخکر مشر او وجل شوی ناظم فهیم الرحمن رور اسف خان ویلی دی چې دوی هغه پولیس چارواکو خلاف اف آی آر کول غواړي کوم چې فهیم الرحمن او د هغه ملګرو د سارنې لپاره د دوی سره وو. خو د پولیس افسران د دوی دغه اف آی آر ناخلي نو ځکه دوی خپله مقدمه د پېښور آی کورټ ته وړي. اسف خان زیاته کړه چې اوس بازیدخیل لخکر غړو او د علاقې مشرانو په مشوره دوی به د پېښور آی کورټ ته خپل مقدمه وړي او د جسټس دوست محمد خان نه به د انصاف غوښتنه کوي. د پخوانی ناظم او امن لخکر مشر فهیم الرحمن مړی سره د درې نږدو ملګرو په 28 جون د پېښور سره نږدې خپل ګاډي کې موندل شو او د دوه خپلوانو په وینا فهیم الرحمن سره د ملګرو د 28 جون نه لا درک او خو بیا د دوی د سارنې لپاره دوه پولیس چارواکي غیب وو او څو ورځې وړاندې ځایي پولیس ادعا وکړه چې دوی د نوخار په سیمه کې پولیس مقابلې نه رسېدو دغه دوه پولیس چارواکي د اغواکارو نه خلاص کړي دي او دوه اغواکار یې په دغه مقابله لکه مړ کړي. خو بیا د فهیم الرحمن نور اسف خان دغه پولیس مقابلې ته د شک په نظر ګوري او وایي په کار ده چې پولیس افسران دغه دوه پولیس چارواکي دوی سره ملو کړي او دوی ترې سپوښتنه وکړي.
ما هو مشرانو ته دا یم اس پی ته اس پی سیټ ته او سی سی پی سیټ ته چې دوه کسان مو سره کې نو چې دې سره مو خپل مذاکرات کو دي نه خپل انکوایري کوم نه غوښتل ما ته په جواب کې دا و چې داسې لا غیر نه دا ولا طالبان حکومت ته چې تاسو سره مو تل سوال وکړنه نشته د پولیس
په دې کله کله چې مې د پېښور پولیس مشر اس اس پی طاهر ایوب خان سره د ټلیفون په لیکه تماس ونیو نو هغه په دې کله د څه بیان ورکول نه ډډه وکړه. خو بیا د پېښور پولیس د رابطې افسر جلال خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیس به د بازیدخیل امن د لخکر د غړو ټول شکونه لرې کوي. یادونه ده چې فهیم الرحمن باندې سو سوارې ځانمرګي بریدونه هم شوي او دغه شان د فهیم الرحمن او دغه د ملګرو د مرګ پړه هم منګل باغ او وسلوال طالبان په سر اخیستې ده. خو بیا د فهیم ورور اسف خان دغه دعوی رد کوي او وایي چې د ده ضرور په مرګ کې ځنې پټ لاسونه ملوث دي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قانون وزیر فاروق اچ نایک تیر شپه د دې ملک له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په لیدو کتو کې په قبایلي سیمو کې د بلدیتي نظام پر چارو او قانون سازۍ خبرې اترې وکړې. د سیاسي چارو کارپو وای په قبایلي سیمو کې تر دې وړاندې هم د ناظمۍ نظام جوړ شوی وو خو واک بیا هم ټول د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې وو. د دوی په وینا که ناظم ته واک ورکول کیږي نو بیا خوشه خبره ده او که نه نو داسې نه وي نو بیا خو له دې اوسني نظام هم خلک وار لمخه تنگ دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل په دیړه نوهره راکوي.
د وزیر اعظم هاوس له خوا خبرې شوې خبر پانی تر مخه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کې د قانون وفاقي وزیر فاروق اچ نایک قبایلی سیمو کې د بلدیتی نظام په اړه شوی وړاندیز احوال تیر کړو. خبر پانه زیاتوي چې وزیر اعظم د قانون وزیر ته د لړکې زر تر زره د قانون سازه سر تر سولو هدایت وکړو چې دا شان قبایلی سیمو کې هم بلدیتی نظام عملی شي او دغه خلک هم د ملک د نورو سیمو پرنګ خپل نمائندگان په خپل وټا کې. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د سینټ غړي او د تجارت وزیر مملکت عباس خان افریدی د دغه قانون سازه په اړه وویل.
موږ خبرې شروع دي چې خبرې سر ته راشي نو هغه رزلټ خو خامخا چې یو تنظیم یو خلکو ته یو څه د نږدو نه انصاف یو خبره کول یو هغه پرابلم ځي ته رسول دې سره به ډېرې خبرې حل کېږي او اصل جمهوري سیستم هم د نظمي هغه سیستم نه شروع کېږي.
خو بل طرف ته قبایلی ملکان وایي چې دا سیمه د نوې تجربو جوګه نه ده، باید چې هر معامله کې قبایل په اعتماد کې واغستی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان وایي
ما په خیال چې په موجوده وخت کې دا هر با ناکامه هر بارا قبایل په دې هر با باندې نشي ترکه په لار روانه دي. قبایلی سیمه دا د فورن یو الیکټ کونسل ورکی آغا اسمبلی د جوړ شي آ اسمبلی دا کرپشن بند کی بهتر ادارا چې دوی د قبایلو سره صحیح مشاورتو کی چې څو پورې د قبایلو سره مشاورت نه وی شوه دا نظام دا خبره دا ناکامه خبره دي.
قبایلی سیمو کې د بلدیتی نظام ګټه بس وی کله چې مو په دې حقلات د سیمایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر نه تپوسو کو نو دوی
د مشرف بندی ادي انتخاباتو کې مل ته کونسلران جوړ شوی وو قبایلو کې خپلواکي ور نه کړه د نظم په شکل کې او په دې کې لجن ته مغرن حاکم وګرځولو نو کا نظم یا خپلواکي او قبایلو ته ور کوي چې بیا خو ښه شی دی او کا نه ور کوي اسه ټوکې ټکالې بیا خو دنه خلک په عذاب وي.
د یادونه وړ ده چې تیر کال په 14 اگست ولسمشر اسف علي زرداری د قبایلو په قانون اف سی آر کې بدلون راوسته او دغه رنګي پولیټیکل پارټیز اکټ هم تر قبایلی سیمو غزولې او چې ورسره دغه سیمو کې سیاسي حل ځلې پیل شوې او خلکو ته هم په دې کې د برخې اغستو حق تر لاسه شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان اعلان کړی دی چې د روان کال تر پای به په دې ملک کې لمیشتو افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت واخلي. د پاکستان د پریکړې په دې ملک کې د میشتو 1.5 میلیونه راجستر سو افغان کډوالو د برخلیک په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي دي. ملګري ملتونه او لویدیځ په دې اړه اندېښمن دي چې د افغان کډوالو ستنول به د افغانستان د لا زیاتې بې ثباتۍ سبب سي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت په دې اړه د پاکستان هر ډول پریکړه د منل سو نړیوال اصولو پر ضد بولی. د دې موضوع نور تفصیل له حمید مومن داورو.
پاکستان په پلان کې لري چې د روان کال تر پایه پورې په دغه هیواد کې د میشتو ټولو افغان کډوالو د مهاجرت قانوني اسناد لغوه کړي چې له دې سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان د اجباري وستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. لویدیځ اندېښمن دی چې افغانستان ته د کډوالو له شړلو سره به دغه هیواد چې لا د مخه په جګړه کې ښکیل دی او اقتصاد د لویدیځ له حضور او د نشه توکو له غیر قانوني تجارت سره تړلی دی له یو نوي بحران سره مخامخ شي. د پاکستان په حکومت کې د افغان کډوالو مسول حبیب الله خان ګارډن رسپانې ته ویلې ده چې د 2012 میلادي کال د دسمبر له 1.5 میاشتې وروسته د افغان کډوالو د پیژندپاڼو د تمدید هیڅ پلان نشته. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وان اسلام الدین جرات د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول پریکړه چې د افغان کډوالو د اجباري وستلو زمينه برابروي له ډیپلوماټیک عرف سره په ټکر کې وبلاله.
د پاکستان اسلامي جمهوریت له 2 میلیونه څخه د زیاتو افغان کډوالو د کوربه په حیث دا حق نه لري چې ضرب الاجل وټاکي او د افغان کډوالو د ایستلو په اړه فیصله وکړي. دا مسله د هغو درې اړخیزو ناستو پریکړو ته راجع کیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په منځګړیتوب سوي. د دې پرته کچېرې پاکستان د افغان کډوالو په اړه بیړنۍ پریکړه وکړي نو دا امکان نه لري او په ورته وخت کې د ډیپلوماټیک عرف او د افغان کډوالو په اړه د سویو ټولو پریکړو پر خلاف ده.
د ګارډن روسپانه په وینا لویدیځ هم په پاکستان فشار راولي چې په خپل د پالیسۍ له سره کتنه وکړي او دا ځکه چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د دومره شمېر کډوالو د سنبالولو لپاره هیڅ کوم ستراتیژي نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د یونیچر استازي میرمن نیل رایټ وویل چې ملګري ملتونه به د نړیوالو قوانینو په رڼا کې له 2012 میلادي کال وروسته هم په پاکستان کې راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني.
موږ هیله من یو چې د پاکستان حکومت به هم دغه راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني. بل لوري ته په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدو لا د مخه په افغانستان کې نامنه یو ته زمینه برابره کړې، د افغان کډوالو ستنول به دغه هیواد لا زیات بې ثباته کړي.
له بل لوري په افغانستان کې د دغه کډوالو د مشکولو په اړه هم زیاتې ستونزې موجودې دي. د ازادي راډیو د پښتنې په اړه چې پاکستان دا کډوالو باسي آیا افغانستان د جذب وړتیا لري، د کډوالو چارو وزارت ویند کوم څرګند ځواب ورنه کړ. خو د برېټانیا د کابینې یوې پخوانی وزیر میرمن بارونس آموس چې اوس د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشره ده، د روان کال په سر کې ویلي چې د کابل په یو کمپ کې د راستنه شو افغان کډوالو د حالت په لیدو سره کافی وېرېدلې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو د رضاکارانه پروګرام لاندې 3.5 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په وروستیو کلونو کې د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ټکنه شوی. دا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو او د امکاناتو د نه موجودیت له کبله یو شمېر هغه کډوال چې له 2002 میلادي کال وروسته ستانه شوي وو بیرته پاکستان ته تللی دي.
حمید مومندو د ماسپښین درې نیم بجې سوي دي. انیسا اجمل به درته د خبرونو سرټیک وړاندې کړي او له هغه وروسته به له پامیر سایله روغتیا او درملنه خبرونه واوري.
افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړي چې کده پولي بلې غاړې نه نورې ګولې او غرزولې نوړي کو ته به سخت زیان ورسیږي. خو د پاکستان پوسټ د بریدونو کولو دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په بردیل کې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوو د امن لخکرو غړي وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې چارواکي وایي په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپاین په اړه وسلوالو سره د انتظامی خبرې روانې دي. د عراق چارواکي وایي په عراق کې د بمی چاودنو او بریدونو له وجې نوي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. او د امریکا په واشنگټن کې د ایډز بیماری په اړه نړیوال کانفرنس شروع شوی دی.
روغتیا او درملنه
ستړي مشه روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږیاست او زمو قربایم پامیر ساحل. تاسو به په دې خبرونه کې نن د ماشومانو د جړی په اړه باندې باس واوري او په دې اړه باندې به تاسو لما پښتني هم وکړي. ډاکټر صاحب را سره یو پښتني برانه وکړي او ډاکټر صاحب به در جواب کړي. که تاسو غواړئ چې لموږ سره په اړیکه کې شئ نو تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ. موږ دوه قسمه ټلیفون شمیرې لرو. که چیرې تاسو د پاکستان د خاورې دننه یاست نو تاسو راته وړیا ټلیفون کولای شئ. همداراز که تاسو له پاکستانه بهر یاست نو تاسو موږ ته ټلیفون کولای شي او رابطه را سره کولای شي او له ډاکټر صاحب پوښتنه کولای شي. زه به ورشم لوبډای به له ډاکټر صاحب سره خبرې شروع کړو. ستړی مشه ډاکټر صاحب. ډیره مننه ډاکټر محمد نور زدران صاحب. تاسو په پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز کې کار کوئ او له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه یاست. د ماشومانو زیړې چې کله موږ یې تعارف کوو نو که په لنډه توګه راته ووایې نو تعارف به څنګه وي چې بیا تر هغې وروسته موږ ټلیفونونه اعلان کړو او بیا تر هغې وروسته لسه پوښتنې هم واخلو نو تعارف یې راته وکړئ. د ماشومانو زیړې او د لویانو په زیړې کې فرق څه دی او څنګه یې تعریفوئ؟
پامیر صاحب زه اول خپل سلامونه ستاسو او ستاسو ټولو د مشال رډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې موضوع کوم چې په زیړی باندې دا د ماشومانو زیړی او د غټانو د زیړی ترمنځ بالکل د لویانو د زیړی ترمنځ ډېر فرق دی. زیړی وایي د بلروبین یا د دغه زیړ موادو جمع کېدل یا ذخیره کېدل په وجود کې لومړی دغه په سترګو کې ښکارېږي او بیا په پوستکي کې او بیا په خلور یا میوکس میمبرین چې وایي د دې کې زیړوالی لیدل ته زیړی وایي. خبرې کوو اکثر زموږ د زیړی موضوع په سپین زیړی او تور زیړی او هیپاټایټس ای چې ورته وایي په ماشومانو کې. خو اوس زه شروع کوم اکثر د پیدایش نه زه شروع کوم د ماشومانو زیړی او وروسته بیا موږ د سپین زیړی او تور زیړی سره باندې خبرې کوو.
سمه ده، بالکل صحیح ده. نو دا چې وو کوچی ټلیفون شمیرې به اعلان کړو تاسو به بیا ور باندې په دې باندې را سره معلومات شریک کړئ ترغه پورې به خلک ټلیفونونو ته آماده شي. که تاسو ټلیفون کوئ له پاکستان نو د وړیا ټلیفون شمیرې په دغه اعلان کې واوري.
مشال رادیو ته وړیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د وړیا ټلیفون شمیرې دا 0000 22 0 3 3
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون للارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800-22-00-33 ویډیا ټلیفون وکړئ
او مون سره خپل نظر شریک کړئ.
او که تاسو له پاکستانه بهر یاست نو موږ څلور شمیرې لرو د ټلیفون کولو لپاره او په هغې باندې له تاسو سره رابطه کولی شئ. له ډاکټر محمد نور زدرانه تاسو پوښتنې کولی شئ. د ټلیفون شمیرې دا دي:
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خپرونو ته په دې شمیرو ټلیفون کولی شئ:
00-420-11-45
کله چې مو اړیکه ټینګه شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
ډاکټر صاحب، عام زیړی چې دی په دې کې او په هیپاټایټس کې فرق یا چې تور زیړی ورته ویل کېږي، تاسو دا خبره وکړه نو له عام زیړی که پیله وو نو عام زیړی څنګه یې د دې علامات سي؟
سره په هغه ماشومانو کې چې نوي پیدا شوي وي د شپېتو نه تر 80% پورې نارمل زیړی یا فیزیولوژیکل جنډس چې ورته وایي دا په ماشومانو کې نوي ماشومانو کې راځي. او لکه څنګه چې تا وویل څنګه موږ پوه شو چې دغه نارمل زیړی دی او هغه د بیمارۍ د وجې نه دغه زیړی راغلی دی؟ اول هغه زیړی چې ماشوم نارمل وي، ماشوم صحتمند وي او ماشوم پیر وي یا شیدې هم روي او په دې کې په زیړی وي یو خبره ده. دویمه دغه زیړی چې وي په اوله ورځ نه وي، یعنی په دویمه او درېمه ورځ د پیدایش باندې راښکاره شي او مور یا پلار هغه کې وویني زیړی. او دریم نمبر اکثره دغه زیړی چې وي د یو نه تر دوه وختې پورې وي دغه زیړی خپل اخه کېږي. دې ته موږ یې نارمل زیړی ورته وایو چې اکثره په ماشومانو کې شپېتنه تر 80% پورې په نارمل ماشومانو کې راځي. او دویم نمبر بیماری دی وجنه یا په زموږ په ژبه کې پیتولوژیکل جنډس یا زیړی چې ورته وایي، موږ څنګه پوه شو چې دغه زموږ د ماشوم چې دی د بیماری دی وجنه؟ که چیرې ماشوم پیدا شو او مور یې پلار یې یا په دې کې زیړی ولې چې ماشوم کې زیړی دی د پیدایش په اوله ورځ، دا به خامخا د بیماری دی وجنه وي، دا نارمل نشي راتلی. او یا ماشوم ټیسټ وشو، موږ ټیسټ وکړو، ماشوم په ټیسټ کې موږ یو دوه قسمه زیړی دی، یو ډایرکټ وته یو ان ډایرکټ وته. که چېرته ډایرکټ بیلروبین یا زیړی زیات و دا بالکل نارمل نشي کېدی. یا ماشوم زیګر اوله ورځ ماشوم چې اوس یا دویمه ورځ اوس زیړی هم او زیګر یې غټ و او د تیری ورته وي، موږ هلته موږ انګلیش کې سپین ورته وایي، دا غټ وي نارمل نه دی. یا ماشوم کې زیړی دی دوه نه زیات وخت تیر شو زیړی هم دی، نو اکثره دغه زیړی چې دی بیماری دی وجنه یا پیتولوژیکل جنډس دی. او ماشوم کولی شي چې د ماشوم ډاکټر سره یوسي او د افسره په دې باندې ډسکس وکړي انشاءالله بیماری به. نو دلته د بیماری د ماشومانو د بیماری د زیات سببونه دي چې فیزیولوژیکل جنډس دی او بل د وینې بیماری دي. لکه اکثره هغه د وینې د مور او دی ماشوم دی وینه گروپونه هغه وی یا دی ماشوم گروپ ای وی او د موري بی وی. او کچیرته د حمل په دوران کې مخ کې دینه د مور او د ماشوم د مور او پلار دی وینه گروپ معلومي، نو اکثره دا پرابلم نه راځي، ډایرکټ پته لګي چې زموږ ماشوم کې دی وینه مستا ماشوم لري ډاکټر ته هغه خپل دی ډیر اسانه طریقه کې. او په دویم ځل کې الته هم انجکشن دی لګي په دې کې ماشوم کې زیړای نه راځي. او نور میکروبونه دی او ځنه دواګان دي چې دا کم عمر کې زیات ذکر کوم چې پرویون هم سبب ډیر ریواج دی په اکثره په دغه کلیو علاقو کې ډیر زیات ولای کیږي. او ځنه سل په نامه دی سپټران جو ورته وایي اکثره په دا ورو ماشومانو کې ډیر زړه ډیر راو مونږ ته راوړي. نو دا څنګه ډیر سببونه دي زه غیر نه کوم چې دې ماشه دو میکروب دی یو ټی آی میکروب کې انفیکشن راشي ماشومانو کې ته شمې ته بیا هم جوړه راوي.
صحیح.
زه هغه سببونه دي چې ډیر کم دي خو هم یو ذکر کوم چې ډیر غري
ډیر عام دي. سم ده. ډاکټر صاحب لیاقت را سره له شمالي وزیرستانه د ټلیفون په کرخه دې ستړي مشه لیاقت صاحب.
ډیره مهرباني پامیر صاحب، وتا ته ډاکټر ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام لیاقت صاحب، تل خوشحالي ګوچ تاسو سره رابطه کوي. لیاقت صاحب پوښتنه وکړي.
پامیر صاحب پښتنه هم دا کوله چې یو ماشوم مدال تعلقه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې د مور یا د پلار چې کوم د وینې ګروپ یې دغه نه دغه مرض کیږي خو یو چې کومه مور وه هغه ماشوم هغه چې څه ټیم پیدا شوی وه مور یې مړه شوې وه هغه ته زیړې دوه قسم زیړې شوی یو تور زیړې ته شوی یو زیړ زیړې شوی وو هغه ماشوم یا تور زیړې بعد مړه شوی وو آیا چې کومه هغه مور یې وه هغې خو ویکسین ځان ته لګولې وه د کوم د هپاتایټس د روکتام والکسینو دا زیړې په کومه وجه دغه ماشوم ته وشو لکه هغه ماشوم لاس ورځې ژوندی وو بیا مړ شوی وو دا پوښتنه کوله بل مې دا کوله چې که یو سړی د هپاتایټس بی سي چې کوم ویکسین دي که دوه ویکسین وکړي او یو ویکسین پاتې شي نو هغه ویکسین څو کاله کار کوي درې ویکسین چې پوره مې کړي یو ویکسین پاتې شو دوه ویکسین وکړو نو هغه ویکسین
ډاکټر صاحب لیاقت خو اول ډېر ساينسي پوښتنه وکړه دا غي جواب ورته ورکي او بیا به دویم تر راشو
پامیر صاحب مخکې هم په دې موضوع باندې خبرې کړې وې دا ډېره مهمه خبره ده چې ماشومانو کې اصلي زموږ نن ورځ موضوع هم د هپاتایټس بي ده نو هپاتایټس بي چې اکثرا یو ماشوم مور یې هپاتایټس بي وي دا اکثرا په کار ده چې هر مور چې حمل ولري هپاتایټس بي دا ټیسټ وکړي او د بلډ ګروپ ټیسټ وکړي دا ضرور ده نو که چیرته د مور یې هپاتایټس بي انفیکشن یا وایرس ولري نو ماشوم چې کله پیدا شي په اوله ورځ موږ ماشوم ته د هپاتایټس بي واکسین شروع کوو او د دې سره سره امیون ګلوبولین ورته وایي چې دا ډایرکټ د کوم چې د هپاتایټس بي وایرس ته هغه وژني ختموي دا هم ورکو دا په ویدن په 12 غنټه کې یا په 12 غنټه کې باید ماشوم چې پیدا شي دا په یو مټ باندې واکسین وایل شي په بل مټ باندې امیون ګلوبولین دې واغ چې دا ولې کیږي نو اکثرا دا ماشوم چې دلته د ورو ده خبره وکړه چې مړ دی په لاس ورځې بعد مړ شو نو دا هپاتایټس بي دا د ماشومانو ډېر کم پرسنټ په پیسیدیشتا چې 2.5% د اکثر د حمل په دوران کې ماشوم ته د مور نه انتقالېدای شي خو 5% دا ماشوم چې کله پیدا کیږي د پیدایښت ماشوم ته زیړی پیدا کیږي نو کله چې ماشوم ته زیړی د پیدایښت په ټیم کې انتقالېږي دغه بیا د درې میاشتو دوه میاشتو نه ورته شپږ میاشتو پورې د انکیوبیشن پیریډ ورته وایي چې دغه یو ټایم اخلي چې د ماشوم کې د وایرس دومره زیات شي چې دې کې زیړی منځ ته راوړي دا د دوه میاشتو نه شپږ میاشتو ټایم اخلي نو د لاس ورځې کې وژل خو ډېره کمه ډېر خبره ده ما اوس 2.5% د سکیدای شي چې د مور په نس کې یا په خېټه کې دا وایرس ماشوم ته انتقال شوی وي دی یو که نور اکثره د ماشومان چې وي ډېر لیټ یو کال نه بعد ماشومانو کې اکثره زړې راځي او که چیرته دی وو ټیم کې ماشوم ته واکسین وویل شي او امیون ګلوبولین هم ته وویل شي 5% په ماشوم چې دی د ماشوم د زړې نه بچ کیږي او 5% بیا هم چانس لري چې دا ماشوم کې کرانیک اغه راشي نو دا ماشوم چې کوم د غورو خبره وکړه مړ دی امکان لري چې بالکل تو اول د چې کله درې میاشتې حمل وي په دې ټایم کې 5% دا امکان لري چې ماشوم ته زیړی ورشي ډېر خبره ده اکثره د پیدایښت په ټایم کې کیږي دا
او دویمه پوښتنه دا وکړه چې بي او سي واکسینونه
بلا د ورو خبره وکړه چې هپاتایټس سي چې دا کوم واکسین نه لري هپاتایټس سي او بي دي پر خبره وکړه د هپاتایټس بي دي پر موږ درې واکسین نه لګو یو د په لکه کومه والا ورسې ولګي دا زیرو ورته د ورځ باندې د یو میاشت بعد لګو او بیا شپږ میاشتې بعد موږ لګو نو اول دوه ویکس واکسینونه چې ولګي صحیح خبره ده 5% دغه کوي وقایه مانته راوړي یا پروټیکشن مانته راوړي خو د بوستر دوز چې ورته وایي دریم واکسین چې دی دا ضروري دی که وویلی شي نو 100% دغه اکثر دا چې دی پروټیکشن مانته راوړي او بیا هم ریئر کیسونو کې پاسیبلټی سٹارټ دی لیکن په دریم دوز نه بعد 100% دغه لري انشاءالله چې د وقایه یا پروټیکشن مانته راوړي
سمه ده یو داسې وکړو یو بل کس سره به رابطه وکړو رابطه به را سره وکړي له هغوی سره به خبرې وکړو ستړی مشي صاحب څوک له کوم ځای د ټلیفون کړی
کرک نامه جی کړه ده
نوم دې راته وخایه
نوم مې حبیب خان دی
حبیب خان صاحب پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب نامه ده پوښتنه ده
اها
چې موږ ولا وړي کا بچای چې پیدا شو او تی بعد ملریا پر راغله
ها
اغه هر هفته باندې پر زینه په کټکی به ټکټ سره شو ګر 15 دین باندې راشي کړه لاس ورځې باندې راشي
خا او د دوه عمر څومره دی دی ماشوم
عمر یې تقریبا 4 ماره
څلور مې شو ډاکټر صاحب له حبیب خان تاسو څه پوښتنه لرئ ور سره خبرې کوي
او بالکل حبیب خان ورته دا چې یو ملاریا اکثره ټیس باندې ملاریا شوی دا کا او دا مور کې ملاریا باندې حمل دا یا روسه مشوم تر اغلا یو خدا خبر دا او بل اکثره د کله کله داسې هم کیدای شي کرانیک ملاریا ملاریا چورتوي یا زندنه ملاریا چورتوي دا هم کیدای شي مشومانو کې اکثره کی هغه سره مشومانو زیګر او تیرې دواړه یا سپرینګ چورتوي دا غټ وي
صحیح دی ډاکټر صاحب
مشومانو ډاکټر شي د کرانیک ملاریا د لپاره اړ یو کی خپل ټریټمنټ علاج به وکي یو میاش د لپاره موږ د کلوریکین سیرپ چې 5 ملي ګرام پر کیجی باندې موږ ورکو او تا کې یو ځل ورکو پښ وښ د 6 د 4 ویک نه اونته د څلور اپینه تر شپږ اپتی پورې موږ دا کلوریکین شربت ورکو د
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب
ډاکټر
صاحب
ته به سبب کیږي
ډاکټر صاحب لده به دا پښتنه وکړه چې کوم پښتنه وکړه حبیب خان ته موږ سره د ټلیفون په کرخه دا دغه ډاکټر صاحب پښتنه وکړه چې مور کې خو مخکې نه ملاریا نه و چې کله دغه ماشوم پیدا کېده دا غینو
نه چې کی دا چې ملاریا نه و ته به خو مخه چې د ملاریا سي دي خو مخه پر دي
خو
خدای چې مې غنو م ته به نه وکړي
سمه دا بس سید ته رادیو او ډاکټر صاحب درته نور جواب هم درکړي ډاکټر صاحب اوس ورته وایي
نو پامیر صاحب ډېر بیماری دي ماشومانو کې ته د سبب کې ملاریا بالکل پاکستان افغانستان کې دا یو انډیمیک کیریا ده یا داسې منطقه ده چې په دې کې ملاریا عام ده زموږ پښتو په ساده خبره باندې نو دا ماشوم دی کچیر ته کرانیک ملاریا وی کرانیک ملاریا سما خبره وکړه چې ماشوم به د زیګر به غټ وي او تیر یا د سپرینګ چې ورته وي دا به غټ وي ماشوم او ماشوم ته څه شي ضرور پته لګیږي او ډاکټر ته ماشومانو ډاکټر ته دلاړ شي د ماشوم دی انویسټیګیټ شي نور ډېر زیات بیماری دي چې ماشوم که داسې اراد ولایم ورکې لکه ملاریا ملاریا خو ډیر اسان علاج دی او خبره ده نو ماشوم که چې ته د ماشومان ډاکټر سره چې ته وکی نو ان شاء الله ماشوم به صحیح شي
سمه ده یو بل کس په خپل لاغه سره به خبرې وکړو موضوع زیړی د ماشومانو په دې باندې به هڅه وکړو چې خلک را سره رابطه وکړي هم دې ته موضوع باندې پوښتنه رانه وکړي ستړی مشه صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم دې څه دی یو لکم زیاد ټلیفون کړی
و د کورمه جنسه د الیزای نه ټلیفون کړی دی ولی مینوم دی
ولی دی نوم دی ولی صاحب پښتنه وکړه ډاکټر صاحب
ا جی ولی صاحب مینوم نه مګ ولی مینوم دی
خه مګ ولی دی نوم دی پښتنه وکړه
ا پښتنه ډاکټر صاحب دا کوم لکه زه خو لکه د زی پاغلا خو لکه د مو کور کې مشوم دی کنه لکه غد سلورو پینزو کول پوری عمر دیغه
خه
لکه اول نشو دی د صحت لغونی کمزوره ونی کده کنه
خه
لکه مو ډیر ډاکټرونو ته وخیالو اغه اوس هغه خلک چې نن نسی ودی په حاله کې ډاکټر صاحب لګمو ته ملموت رو کی دا به ډاکټر ډیر مننه نوي
ښا زیړې میړې خو نه شته امدا سی غوخه نه نسی
نه نه زیړې میړې خو سی زیړې نشه نور ته سی هغه نه خو بس لکه صحت ډیر کمزور ونه کې بس غوخه نه نسی
صحیح دی مقبول صاحب بس ته رادیو او ډاکټر صاحب درته جواب درکې او بل کس په خپل ستړې مشه څوک لکم ځای ستړې مشه صاحب څوک لکم ځای دی ټلیفون کړه دا سی بو کو ډاکټر صاحب چې تاسو دې مقبلی تک جواب ورکې د موضوع مطابق خو نه دا کړې پښتنه خو بیا هم
بالکل د مقبولی صاحب زما هم سلامونه دي دي ورور ته وای چې ډیر داسې بيماري دي چې ماشومان هغه کې کمزوري وي وزن زیاتېږي نو هغه کمن یا عام بیماری چې ماشومان اکثره کمزوري کیږي یا وزن زیاتېږي زما نمونه واخلم اکثره ماشومان ټي بي وی پتا نه لګي او ماشومان کمزوري کیږي او زیات ماشومان کې پېچس لګي بار بار اسهال لګي ماشومان اخ کیږي یا ماشومان کې د تشو میتیازو یو ټي آی چې ورته دا تکلیف وي ماشومان اکثره وزن نه اخلي او اخ کیږي یا ماشوم ته خوراک نه رسیږي خوراک په غلطه طریقه ورته رسیږي کوم خوراکونه چې دی ریواج دی واجنه یا ګرم وي او یخ دی ماشوم ته نور کولای کیږي او ډېر زیات اسباب دي چې ماشومان کې د وزن د نه اخستلو او د او ماشوم کمزور وي نو که اوس موږ مکمل دا موضوع موږ نه بس دي پروګرام مخکې پاتې شي نو دا ورو چې ته د ماشومانو د سپیشلایز ډاکټر سره یا متخصص سره یا د پروفیسر سره چې دا وو کې ان شاء الله دا ماشوم
هغه ورته وي چې مسله
سره انویسټیګیشن شي ان شاء الله دا ماشوم به وزن به اخلي او دا اتمن بیو بیماری دی واجنه بیو بیماری دا کرانی بیماری دا چې په سترګو نه لیکي او بیماری ماشوم کې شته دی واجنه ماشوم نه غټيږي او ماشوم وزن نه اخلي
ډاکټر محمد نور زدران را سره د روغتي او درملنې خبرونه ته غوږی است د ماشومانو په زړی باندې غږیګو او په دې باندې خبرې کوي یو سلمہ را سره د ستړي مشي سلمہ دا رادیو دې بند کا او بیا را سره خبرې وکا. دا لاړل یو بل کس په اخلو صاحب ستړې مشي څوک لکم ځایا ستړې مشي صاحب
سلام علیکم جی زه محمد نواز خبره کوم لکی مروت نه
خا نواز صاحب پښتنه وکا
ډاکټر صاحب دا پښتنه نه پښتنه هم مشروم حواله سره نه ما یو ځاني بیماری دا کده سي مال دا هپټایټس یا زیړی سره تعلق لري په ځبه می دا سپینه دانه راخیږي فلیک کې می لاړې ټینګ لاړې وی ډېر زیاته جګر می ګرماش خېږي دا هپټایټس سره هم څه تعلق نه وي ډاکټر صاحب نه کده پښتنه زه پښتنه جواب راکی
ها او د ماشوم په باره کې تاسو ویل چې بل پښتنه ده کنشت
نا ماشوم مبارک کې پختره نه ما ځان مبارک کې کله چې مان له دای پټا سره تعلق لري دا په ځبه مې سپینه دانه راوخیږي
صحیح دی ډیر مننه خوشاله اوسی محمد نواز را سره لکی مروته ډاکټر صاحب کده ته جواب ورکې پلنډه توګه
بالکل کله کله د هپټایټس بی بیماری کې آخو چې مریض ډیر سخت شي او د ګرمه باندې زیات تاثیر وکړي او داسې کېدای شي چې ماشوم دا اکثره په مریض خوله کې لکه دا موږ فنګل انفیکشن دی ته وایي دا چې دا یوازې ماشوم خوله مې سپینه شي او داسې خوږیږي او درد کوي او کله کله داسې هم کېدای شي چې د ملټي وایټامین چې ورته وایي دا اکثره د ځیګر په مریضانو کې دا کمی راځي نو که چېرته دغه ورو د ملټي وایټامین یا دغه د ریډلین په نامه یا سربیکس په نامه دی صرف واخلي ان شاء الله دې ملټي وایټامین چې پوره شي د خوله باندې بخلو باندې خراب دي ان شاء الله دا خبر نه راځي او دل سټیټ په نامه دې کوم فنګل غشي دي دا استعمال کې ان شاء الله د خوله هغه به شي خو اکثر د مریضانو کې ملټي وایټامین چې دي دا کمیږي ډیر زیات نو دې کوم وخت صرف مو دې خوله کې د زخمونه راځي نو دا دې وایټامین استعمال کې ان شاء الله د تکلیف به بیا بار بار نه راځي
صحیح دی رازولي را سره د لوړ گی رازولي صاحب ستړی مشي
الو زما دا پوښتنه چې زما ماشومان وي پټای ټکسي زیاره نه تیرګراغو لپاره کومې ویکسین زول یو نه ضروري چې ویکسین لرو
خا 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 صحیح دی بالکل صحیح دی ډاکټر صاحب درته جواب درکې رازولي صاحب تر اډیو اور ډاکټر صاحب دی وی چې هپټایټس سی ماشومان لا نه دی تیر کړي نو کدا لګ وضاحت ورته ورکې
زما زپریدیو ملګری په نزوالی په سوال باندې صحیح پوښتنه شوم چې
دا وایي چې ماشومان وی هپټایټس سی لا نه دي تیر کړي واکسین ورته څو وي نو تاسو اول دا ورته وضاحت وکړئ لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې
هپټایټس سی واکسین خو ما مخکې دا خبره وکړه چې هپټایټس سی لپاره کوم واکسین نشته او هپټایټس سی اکثره د نوی په پیسو نه زیات اکثره خپل خکېږي دا وایره اکثره د زیات مو کی کا ماشومان کی کا غټانو کی اکثره زیات خکېږي او کوم واکسین لري او صرف خبره ده چې څو د هپټایټس سی ولري نو کال کې یو ځل د هپټایټس سی ټیسټ باید وکړي او دا نوی پیسو نه زیات خپل دا وایره ختميږي نو کچیرته هر کال باید د پی سی آر وته یا هپټایټس سی انټي د انټي باډي مون ټیسټ کوو یا دا باید کال کې دی وکړي کچیرته هپټایټس سی په دې باندې زیګر کې زیات تاثیر راوړي یا زیګر کې بابا شو زیړای او یا زیګر دې زیات دي نو اکثر دې دغه بیا موږ انجکشن چې دی یا انټرپورانټ او یا پیګ انجکشن دې ته موږ تست مون د لپاره ورکو او دې سره کپسول هم ورکول کی بیا ګیسټرنټولوجیست سره د کولې چې راټانو ډاکټر سره کوم غټ کور ولای بیماری وي
صحیح
ماشوم دې لپاره ان شاء الله هیڅ تدابیر نشته چې ماشوم دا ډیر چانس کم دی چې ماشوم تلار شي او دې مور نه وتا شتا خو ډیر کم چانس پینځه پیسه دا هم چانس لري لکه څنګه هپټایټس بی موږ وي چې پینځه نیو پیسه دا چانس لري چې مور نه ماشوم ته زیه پټایټي سی پینځه پیسه دا چانس هم نه لري چې د مور نه ماشوم ته لاړ شي او یا کور کې نور ماشوم اکثر دا دی وینې په واسطه چې یو بل انسان ته زی او نور د کوروالۍ نه د کوالې په واسطه
صحیح او 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 ډاکټر صاحب رازولي دا پښتنه هم شاید کړی دا چې د بی واکسین د خپل ماشومان ته ورکول شي د هپټایټس بی
بالکل ورکول شي بی دا ډیره خبره ده ډیره پښتنه کړي دا بی واکسین هم کولای شي خپل ماشومان ته او ځان ته کولای شي او د مریض ته هم کولای شي هپټایټس سی کوم چې د کور ولې هپټایټس سی دا هپټایټس بی دې ورته وکی او ای دې ورته وکی ځان ته د هپټایټس ای وکی او بی دې وکی او ټول ماشومان کور کې څومره ټول د دې وکی ځکه کچیر ته هپټایټس سی سره هپټایټس ای ګډ شي او سره یا بی ور سره ورشي یو دې شي نو دې مریض ته زیات خطر ده نسبت کړه ډبل انفیکشن ورته ولګي یا میکروب ولګي نو زیات خطر ده دا ښه خبره ده چې ټول کور کې او د کور ولته هم وو کیدا
صحیح دی ډاکټر صاحب سید رحیم شاه را سره د ټلیفون په کار خدای له افغانستان ستړی مشه رحیم شاه صاحب
السلام
تاسو ستړې مشه منځګ دې سره نه پوښتنه لایم ما په خپل زیړای را
ها
کوم وایرس دې دا اس بیس کې مشو کاټو وایرس دې پاکستان کې پی سی آر ټیسټ دې
ها
کې منفی دا او اوس دا وینې کې لامبار خې دې کې سره کاندو وکسین ولا کې چې دا وینې نه ختم کې
ها دا کوم هپاتایټس سی وستا ک بی و معلوم شو چې ایچ بی سی لر هیپاٹائٹس ایچ بی وی لر هیپاٹائٹس بی وائرس لرل خو اوس په وینا کې چې موجود دی نو دا څنګه ختمیږي
خبر ادا چې کور کې څومره ماشومان سړی سوګ وی مخه ټول د هیپاټایټس بی واکسین ټول کور ته باید وویل شي یو د دې د دې لپاره د انټیفورام کوم انجکشن چې مخکې ما ذکر وکړو د تا نور هم ګولې هم دي زه نام نه اخلم د ګولې کچیر دی نه چې د ګیسټنټولوجیست سره د کنسلټیشن وکیا یې سره د دې لار شي نه دوی واخلي اول د سټ شپږ مېشتې د کورس پورا کی او یانه بعد د ټیسټ وکي ان شاء الله چې کله پی سی آر نیگیټیو شي اکثره نو دلته دوه ټیسټونه موږ نور هم کوو دي سره ایچ بی ایس انټیجن موږ ټیسټ کوو یو او یو انټی ایچ بی ایس کوو کله دوه نیگیټیو شي نو دوه د هغه چې انټی ایچ بی ایس انټی باډي پازیټیو راغلا او ایچ بی ایس انټی ایچ بی ایس نیگیټیو راغلا دا معنی لري چې دا
د خدا ډاکټر صاحب د خدا هم ویل چې په پی سی آر کې نیگیټیو په پاکستان کې چې دا معاینه کړی دا خو په اینه کې د ویل چې موجود دی
بالکل پی سی آر چې پی سی آر کې کله کله هم نیگیټیو کېدای شي هم پازیټیو کېدای شي پی سی آر دا نشي کولای چې دا وخی چې دا د هپاتایټس بی دی اوس نشته ما خبر وکړه چې پی سی آر نشي کېدای پی سی آر دا خبره نشي کولای چې دا رول اوټ کې شي دا مریض بالکل ښه شوی دی نو بالکل ښه کولای دی په نور د وخت څخه زه وخم چې هپاتایټس انټي ایچ بی ایس دی وو کې یو کې او بل ایچ بی ایس انټیجن وو کې
صحیح دی ستړې مشه څوک را سره
کچته انټي
ها ها وای تاسو ډاکټر سره
نو مقصد ما په دې خبره کې دا و چې پی سی آر شیدای د خپل پی سی آر نشي کولای شي دا روح وکړي چې نو پی سی آر هغه نیگیټیو دی او دا په دې کې هغه نشته نو دې لپاره نور ټیسټونه مو کولای شي زړه نام دی واخلي دا د دې کولای شي چې راو کی په دې کې دا پاتې لګي چې بالکل دی اوس دا میکروب چې دی ختم دی یو دی انټي ایچ بی ایس وکړي انټي ایچ بی ایس تو کی یو دی انټي ایچ بی سی وکي دا دواړه کچې ته انټي ایچ بی سی نیگیټیو راغلا او انټي ایچ بی ایس پوزېټیو راغلا دا معنی لري دا ختم دی بالکل
صحیح دی محمد کریم را سره د ټلیفون په کرخه دی له دوبۍ ستړی مشه کریم صاحب
سلام شه ما سلامونه در رادیو کرکون کې ته ټولو ته ورسیږي به امیر خسرو ډاکټر صاحب ته
ډیر مننه
زغپل بیماری لرم د سر درد دلته مې ډیره دوا یو کې يم مسافر درې څلور کال مې تیر کو بیا بالکل یو دی ویر په فائدې مې نسته سره
سمد
کومه دوا معلومه یې ډیره مهرباني
سمد ډیره مننه خوشاله اوسې کریم صاحب د سر درد پښتنه وکړه ډاکټر صاحب خبرونه بالکل پای شی بو تر رسیدلی او کده ته مشوره ورکې او بیا په زیړی باندې یو دوه درې خبرې وکړي
دا ورور جواب ما دا وخت ما ته صحیح نه راځي
وای سره خوګیږي د مسافر دی په دوبۍ کې ډیر وخت نه سر خوګیږي او د دې څه مشوره وخته
سر خو د دې ته اله ټنه دي زه خلک اکثره به خو به سر خوګیږي تشويش کی فکر کی سوچ کی مسافر ته هغه مخه ټینشن دم ګورته وای پوښ وی دی هم سر درد کی زکام نه سر درد کی او دنیا کې ډیر زیات بیماری اکثره د سر درد د بیماری نه نور بیماری په مکه کې دا یو ساين دی یا یو علامه ده چې مان تر زی نو اوس کدا دا نیم سیرای دی او د ورور سره خوګیږي او ځان ته خبره ده او پوښ یو سترګې خوګیږي ځان ته خبره ده پتا کې یو ځل خوګیږي ځان ته خبره ده ډیر زیات څومره کوم تن سار کوم خوګیږي نو کته وای چې دنیا کې په زرهاو زیات بیماری دي چې دا نه دی وجنه سر خوګیږي هو ډیر زیات کم نه عام بیماری چې دا ټینشن دی وجنه د خوبي دی وجنه قام نزلې دی وجنه ډیر عادي او سر خوګیږي
صحیح
او کډیر ته ډیر زندنې خبره وینوس
او ډاکټر صاحب د کپلند ته غراته وای ډیر لند ځکه چې وخت بالکل پایته پر رسیدو دی د زیړی په باره کې نور څه داسې خبرې ده هپاتایټس نه علاوه د زیړی په باره کې او د ماشومانو د زیړی په باره کې داسې خبرې دي چې تاسو وس ولست کول غواړي
یو خو عام خبره یو بل هپټایټس ای چې موږ ورته وایو په اکثره ماشومانو کې دغه هپټایټس ای زیړ زیړای شو ورته وایي دا هپټایټس بی نه زیړ زیړای اکثره ماشومانو کې ډېر غره ټیم کې د ګرمۍ موسم کې سپرلي موسم کې ماشومانو کې راځي ډېر زیات هم دی نو دا داسې یو وایرس دی چې دغه دواپتي خپل دواپتي یو وخت لري ماشومانو ته اشتها نه وي یا خوراک پن نه ورکوي کله کله الټې راځي او مړه تبه راځي او زیړای ورته وي نو دغه ماشومان اکثره دی خلک دی کې ازنه تعویزونه کې تعویز زو خلاف نه یم خو دې باندې پرهیز نیول چې دی دغه ډېر زیات توان کې ماشوم ته ماشوم خپل اشتها نه لري خوراک کی کپاری سی اون سی نو دا وایرس دی وایرس دی پارا دی وجود ایمیونیٹی یا دفاع کوي کول پکار دی
صحیح
تمرا دا خوراک نه کی دا بر دی وجود نور هم کمزوری کیږي او
طبيعي
ډیر وخت سختي کیږي 2% د بیماری امکان لري چې سخت شکل باندې بدل شي او زیګر باندې اخر اوري کنه
اکثر سمد ډاکټر صاحب خبرونه بالکل پاتور رسیدا ډیر مننه چې برخه